السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د پاکستان په ګوادر کې په چینایي انجینرانو حمله شوې ده یو امنیتي سرچینې نن مشال رادیو ته د نوم د خبرولو په شرط ویل چې حمله د چینایانو پر وړوندکو گاډو شوې ده د امنیتي سرچینې ادعا کړي چې د برید په وخت دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي دغې سرچینې زیاته کړي چې په حمله کې درې امنیتي سرتیري هم ژوبل شوي چې د یو حالت ښه نه دی له پاکستانه ازادي غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د برید ذمهواري منلې چارواکو دا نه دي ویلي چې آیا چینایي وګړو ته څه زیان رسېدلی که څنګه چین په ګوادر کې د پاکستان اقتصادي راهدارۍ پروژه کې ګڼ کارونه پر مخ بیایي دلته د چین انجینران او مزدوران کار کوي چې بیلتون پالې وسلوالې ډلې د ځایي خلکو د وسایلو لوټل بولي دې ډلو په بېلابېلو وختونو کې پر چینایي او پاکستان امنیتي ځواکونو خونړي بریدونه کړي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې او سیمه کې تر ټولو جدي ترګریز ګواښ بللی دی دا راپور چې پرون خپور شو پکې یادونه شوې چې د داعش خراسان څانګې په افغانستان کې دننه خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خوا یې د غړو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو رسېدلی د ملګرو ملتو د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې له ناټو پاتې وسلې چې مخکېنوی افغان ځواکونو ته یې ورکړې وې د داعش لاسته ورغلي د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت را روانه سې شنبه پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو د دوو کلو پوره کېدو په مناسبت په هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې طالبان چې حکومت د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی دا ورځ د خپلې بریا په توګه په داسې حال کې لمانځي چې لا یې هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې دغه راز یې د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم تړلې او ښځو ته اجازه نشته چې په غیر دولتي نړیوالو او کورنیو ادارو کې کار وکړي او د ملګرو ملتو په ادارو کې هم د دوی د کار مخه نیولې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په تاریخي خارګوټي ماوي کې د ځنګله د اور لګیدنې په پیښه کې د مړو شمیر نه اتیاو ته زیات شوی دی چارواکو پرون وویل لا هم په نورو کسانو پسې د پلټنې عملیات روان دي دا په یوه پیړۍ کې د امریکا په ځنګلو کې د اور لګیدنې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې د هوایی والي جاش ګرین نن ویلي په ویست ماوي کې د دې اور لګیدنې له کبله چې تېره جمعه پیل شوې لږ تر لږه 2200 بلډینګونه یا زیانمن شوي یا هم نړېدلي چې 6% یې د استوګنې ودانۍ وې ویل شوی دغه اور د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت زیانونه هم اړولی دي او نن سهار وختي د سوریې له پلازمینې دمشق د باندې د وسلو د زیرمې په یوه ډیپو کې چې د ایران پلوه ملیشو په کنټرول کې ده چاودنه شوې اف پی ا فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې په لندن کې د دیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي د چاودنې علت معلوم نه دی خو د سوریې په لس کلنه کورنۍ جګړه کې اسرائیل په سوریه کې دننه په سلګونو هوایي حملې کړې دې ته ورته وروستۍ پیښه تېره دوشنبه شوې وه چې د سوریې دولتي رسنۍ وویل د اسرائیل په هوایي حملو کې د دمشق په شاوخوا کې سیمې وویشتل شوې او د سوریې د پوځ څلور سرتیري دغه راز دوه افراطي وسلوالې وژلې دي خبرونه موارد کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې وربشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش په اړه تازه څرګندونه کړې
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په ولسم راپور کې چې امنیت شورا ته یې ورکړی راغلي داعش خراسان څانګې په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي دي او تر خوایي د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو پورې اټکل شوی دی
په دې اړه به تاسو ته مرکه هم ولرو چې داعش اوس د افغانستان او په ټوله سیمه کې څومره ګواښ رامنځته کړی دی په دې اړه تاسو ته یو مفصل ریپورت لرو چې د طالبان حکومت د دې سربېره چې د نجونو تعلیم یې بند کړی دی تر خوایي د زرګونو دینی مدرسو د رامنځته کولو هوډ ښودلی
د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ کودونه درکوو څوړې مدرسې تاسې جوړوئ په ولسوالیو کې لس مدرسې جوړې کړي په هره ولسوالۍ کې
د سنگر ساپی په نوم دی یو ځوان افغان کیسه هم درته لرو چې له ملګرو سره په ګډه په بلجیم کې د رستورانت په جوړولو سره 13 نور کسانو ته د کار زمینه برابره کړې.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه 13 کسانو او ټول افغانانو ته زمینه مساعده کړې ده. یعنی
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او سیمه کې تر ټولو جدي ترګریز ګواښ بللې. دا راپور چې پرون خپور شو پکې یادونه شوې چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې درنه خپل عملیاتي وړتیاوي زیاتې کړي او تر خوای د غړو شمیر له 3000 تر 6000 کسانو رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې له ناټو پاتې شوې وسلې چې مخکنیو افغان ځواکونو ته ورکړې وي د داعش لاسته ورغلې دي. جزئیات د امید زهیر مل په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه فعالیت زیاتې دوه اندېښنه ښیي وایي د دې هیواد وضعیت لا پسې پیچلی شوی او سیمې او نړۍ ته یو ګواښ رامنځته کړی دی. نړیوالې سولې او امنیت د داعش لخوا د متوجه ګواښ او ورسره د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په 18 راپور کې چې امنیت شورا ته یې ورکړی راغلی، داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي دي او تر خوای د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمیر لسلور زرو تر شپک زرو کسانو پورې اټکل شوه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې یې تل ویلي چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده. د امنیت شورا په نوي راپور کې د طالبانو د ادعا برعکس د دې سازمان د ځینې غړو هیوادونو له قوله لیکل شوی چې په بلخ، بدخشان او بغلان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو د بریدونو په پایله کې د دې ډلې مورال لوړ شوی او له دوی سره یې د نورو وسلوالو جذب زیات کړی دی. پر راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې له داعش خراسان څنګه سره د ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ اړیکې جوړې کړي، دواړو ډلو په مشترک ډول خپل تبلیغاتي پوسټرونه خپاره کړي او آن د دې غورزنګ یو شمیر غړو د داعش خراسان څنګه عملیاتو کې هم ونډه اخیستې. موده وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو چې وروستیو کې په افغانستان کې بریدونه د بهرنیو کسانو لخوا شوي دي. حخوا د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلی چې د هند په نیمه لویه وچه کې د القاعده یو شمیر غړي له داعش سره همکاري ته لیواله دي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې وخت تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې وسلو او نورو پوځي تجهیزاتو ته د داعش خراسان څنګه په لاسرسي هم اندېښنه ښودل شوې. راپور کې لیکل شوی دوی ته رسیدلي معلومات ښایي چې مخکنیو افغان ځواکونو ته د ناټو لخوا ورکړل شوي وسلې او پوځي تجهیزات د پاکستاني طالبانو لخوا داعش او د ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ ته ورکړل شوي دي. خو د طالبانو حکومت موده وړاندې په یوه اعلامیه کې له افغانستان د وسلو د قاچاق موضوع رد کړه. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې اوس مهال د داعش تر ټولو ستره جګړه ایزه تګلاره ځانمرګي بریدونه ښودل شوي، خو د دې یادونه هم شوي چې دا ډله اوس مهال په خپلو جوړښتونو کې د ماهرینو یوه تش په نامه کمیټه جوړه لري چې د بریدونو لپاره نوې لارې لټوي. په افغانستان کې وخت په وخت د بیلابیلو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منلی دی او طالبانو هم د دوی پر مرکزونو د عملیاتو خبرونه خپاره کړي دي. که څه هم د داعش ډلې مشران په پرله پسې ډول ووژل شوي، خو امنیت شورا وایي دا له وخته وړاندې ده چې د دې کسانو په وژل کېدو سره د داعش د عملیاتي اړخ د کمزور کېدو په اړه ډاډ ورکړل شي.
د داعش په اړه مو ریپورت واورېده چې د ملګرو ملتو سرمنشي پرې اندېښنه ښودلې، ویلې چې په افغانستان کې خطر لا پسې زیاتېږي. په دې اړه یو مرکه لرو. زموږ همکار محمد خاطر پردیس د چارو لکتون کې ښاغلي صلاح الدین سیدی سره مرکه کړې او دا پوښتنه ترې کړې ده چې داعش اوس وخت افغانستان او په ټوله کې سیمه او نړۍ ته څومره جدي ګواښ دی.
مطمئنا دا خپل تاثیرات لري، اما د ویلو وړ ګڼم چې دغه خطرات وجود لري او مختلف هیوادونه د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو دپاره هم کاروي، اما په طبي شکل باندې هم دا ځواکونه او د هغه یو سلسله منطق د خبرې وجود لري چې په دې عرصه کې د مختلفو وسایلو نه کار اخیستل دلته منطقوي ساختارونه د امنیت سره کېناستل او جوړېدل او د هغه په نتیجه کې دې مسالې ته پام کول چې دا مسله جدي مسله ده. زه مطمئن یم چې دا هغه نقاط دي چې باید ورته توجه وشي او لازمه پاملرنه ورته وکړي.
طالبان ادعا کوي چې داعش ریښې په افغانستان کې لمنځه وړي دي، خو ملګر ملتونه بیا دا یو جدي ګواښ بولي. ستاسو اخیستنه له دغه وضعیت نه څه ده؟
داعش د چا په وچ لیکې نه دی لیکلی، داعش عقیده ده. طالبانو یو سلسله برنامه د داعش د او د نورو افراطي ډلو د برنامو سره په ډیرو مواردو کې همغږي کوي. په دې کې شک نشته دی چې په 15 اگست 2023 کال کې چې کله طالبان په قدرت رسیدل، پاکستانی استابلیشمنت وتوانید تمام هغه ځواکونه چې د جمهوریت په ړنګولو کې وکارول شي وکارول. اما په مطمئنه توګه ویلی شم چې دا حملات په دې چې هغه پخواني وظایف چې په افغانستان کې ونشته بیرته په پاکستان کې قوت ومومي. اما دا تشویش په یقیني ډول شته دی او تر ډیره حده پورې د نړۍ نه جزیا هم اخیستل کیږي په دې نامه باندې چې موږ لا تر اوسه پورې داسې حرکتونه شته دي. موږ ته باید پیسې راکړل شي، خصوصا د پاکستانی استخباراتو علاقات. دا تمام هغه شیان دي چې په انفرادي شکل، په جزئي شکل، په جزئیاتو باندې ورته تک پکار دی.
سید صاحب، آیا تر اوسه طالبان د داعش په ځپلو کې بریالي وو یا بریالي دي؟
تمام خبر یاستو چې دلته او هلته یو سلسله تصادمات د طالبانو او مثلا د حزب اسلامي او د داعش ترمنځ راغلی دی. مطمئنا یو سلسله همکاری چې د طالبانو لخوا د نړۍ سره وجود درلوده او یو سلسله عملي کارونه د داعش د برنامو سره مطمئنا د طالب برنامه داخلي برنامه ده، د داعش برنامه نړیواله برنامه ده، دی چې دواړه سره فعالیت کوي. یو سلسله تصادمونه وجود لري، اما دا سختارونه د طالب ټي ټي پي او نورو افراطي حلقاتو د طالبانو سره داسې خلط او مز دي، داسې نږدې دي چې د دې تفکیک کول په بعضو مواردو کې له سره ممکن نه دی. ډېر ځلې داسې موثق راپورونه هم شته دي چې د جمهوریت سرباز نیول شوی دی، زنداني شوی دی، وژل شوی دی، سبا په هرات کې ځوان شوی دی د داعش په نامه باندې. زه مسؤولانه خبره په دې موارد کې هغه څوک کولی شي چې د هرې مشخصې قضیې دوسیه پلاس کی او د مختلفو انگیزو او د مختلفو دلایل او د وقود دی یا د هغه قضیه مسائل منتفک.
صلاح الدین سعیدی و د چارو کتونکو په دې اړه تحلیل شریک چې واقعا هم آیا افغانستان یا په سیمه او نړۍ کې داعش ګواښ جدي دی که څنګه؟
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
ازادي رادیو تغواګي است. نن د بلوچستان په ګوادر کې پر چینایي کارکونکو برید او ترغه ورسته د وسلوالو او پاکستانی امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. یو امنیتي سرچینې د نوم د نښولو په شرط د ازادي اروپا مشال رادیو ته ویلي وسلوالو د چینایي انجینرانو پر کاروان برید کړی. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمهواري منلې. دې ناقانونه ډلې په یو خبر پاڼه کې دا کړي چې 4 چینایي وګړي او 9 پاکستانی پوځیان وژلې دي. د پاکستان حکومت او یا هم پوځ په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. عبدالحی کاکړ په دې اړه تفصیل لري.
د چینایي انجینرانو پر کاروان نن سهار شاوخوا 9 بجې هغه مهال وسلوال برید وسو چې دوی پر یو پروژه کار کول لپاره حالته وو. د پاکستان چارواکو او فوج د دې پاړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. البته یو بي امنیتي سرچینې د موضوع حساسیت له کبله د نوم نشولو په شرط مشال ډیو ټول چې وسلوالو د چینایي انجینرانو پر کاروان برید وکړ چې تر هغه وروسته نشته پایل سو. د سرچینې په خبره امنیتي سرتیرو چینایي انجینران خوندي ځای ته ولشل او هغه ته په برید کې څه زیان نه دی رسیدلی. سرچینه زیاتوي چې په نشته کې درې امنیتي سرتیري هم جوړ بل سوي چې د یو پکې روغتیايي حالت شنه دی. بلوچ بلتون پالی ڈلی بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریگیڈ ڈلی په گوادر کې د برید ذمہواری منلې ده. هغه ناقانونی ڈلی نن رسنوی ته پاستولی بیان کې دعوه کړی چې بیلې مجید بریگیڈ د چنای انجنیرانو پر قافله حمله کړی. بیلې تر دې وروسته په دوم بیان کې بیا دعوه وکړه چې برید او نشته کې څلور چنای وګړي او نه فوجان وژل شوی، خو مشال ریډیو په خپلواک توګه د دې دعوی تصدیق نسی کولای. د پاکستان حکومت لا رسمن چینایانو پر کاروان حمله نه ده تایید کړی او یوازې له وسوال سره د نشتی خبر ورکړي. بلزون بلوچ بلتون پالی وسوال لري وخت پر وخت په پاکستان کې پر چینای کارکونکو وګړو او داراس پر پاکستان امنیتی او حکومتي چارواکو د بریدونو ذمہواری مني. چینای کارکونکو د چین پاکستان اقتصادي لاري سی پیک د پروژې عملي کول په ترڅ کې په پاکستان کې دي. پاکستان او چین د سی پیک موافقه په 2013 کال کې وکړه او عملی کار په 2015 کال کې پیل شو. له هغه وخت راهیسی بیجنګ په پاکستان کې د لسکونو ارب ډالر پنګونه کړې ده. د هغو پروژو مرکز په بلوچستان کې دی او د بلوچ لیبریشن آرمی په ګډون یو شمیر بلوچ بلتون پالی ډلې دریز لري چې چین د پاکستان سہولت کار او د دوی د وسایلو وړونکې دی، نو ځکه وګړي په نشه کوي. خو د پاکستان حکومت دغه ډله ترګر بوري او وایي چې د نور هیوادونو په لبسون په دې هیواد کې نا امنی جوړوي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوکرایني چارواکو د غیوات په جنوب کې د روسیې د حملو له کابله د ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په دغو حملو کې د خرسون د استوګنې په سیمو کې څو ودانۍ زیانمنې شوې. بلخوا د اوکراین لوی څارنوالي ویلي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورټ کې
د اوکراین د خرسون سیمې پوځي ادارې نن د ټلګرام په یو پیغام کې اعلان وکړ چې د روسیې پر راکټي حمله کې د یو نو زیږی او 12 کلن ماشوم په ګډون و ملکیان وژل شوي دي. په دغو پیښو کې شپږ نور کسان ټپیان شوي دي. د حملې په نتیجه کې د څو ساحو د استوګنې ودانۍ زیانمنې شوي دي. د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د نیکوپول ښار په شاوخوا کې هم پر ملکی ساحو د حملې خبر ورکول شوی دی. چارواکي وایي لس توغندي پر نیکوپول او چیرونو ګریګوریفس ښارګوټي لګېدلې دي. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د خارکیف په شرقي، د دونیتسک سیمې په غربي برخه او د زاپوریژیا په روبوتین کې 9 وسلوالې نښتې سوې دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت راپور ورکړی چې په روسیه کې پر ځینو اهدافو د دوی په ټکو د اوکراین د تروریستي حملو هڅې شندې کړې دي. د وزارت په وینا د اوکراین دوی بی پیلوټ الوتکې د بیلګروت پر فضا او یوه بله په کورسک سیمه کې نسکوره کړې ده. د دې پیښې په نتیجه کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول سوی. د ازادي اروپا ازادي راډیو نسی کولای چې د جګړې په ډګر کې ورکول سوي راپورونه په بې پرې ډول تایید کړي. بل لوري ته د اوکراین لوی څارنوالي نن یکشنبه ویلي چې د 2022 د کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له پیله لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي او 1090 نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي دا نهایي شمیرې نه دي، ځکه په هغو سیمو کې چې د روسي ځواکونو لخوا اشغال شوي یا هم تازه بیرته ورڅخه نیول شوي د کره اطلاعاتو راټولول سخت کار دی. د لوی څارنوالۍ مطبوعاتي دفتر ویلي زیاتو ماشومانو ته په دونیتسک، خارکیف، کیف، خرسون، زاپوریژیا، میکولایف، دنیپرو پیتروفسک، چرنیهیف او لوهانسک مرګ ژوبله اوښتې. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري تیر میاشت په یو راپور کې ویلي و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په بهیر کې تر نظره 300 ډیر ملکیان وژل شوي او تر 1600 ډیر نور ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې دقیق شمیر ځکه لوړ دی چې له ځینو سیمو چې سختې جګړې پکې روانې دي اطلاعات په ځنډ ترلاسه کیږي او ګڼ راپورونه لا هم تایید ته اړتیا لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په تیرو دوه کلو کې د نجونو پر تعلیم او تحصیل بندیز او د هیواد په تعلیمي نظام کې د بدلون اتسي جدي بحثونه پارولي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکي او همدارنګه محصلان له تعلیم منع کړي دي. خو په عین حال کې د ټول افغانستان په کچه د دینی مدرسو د پراخو شبکو د رامنځته کولو د پلان خبره کړې ده. په دې تفصیلي راپور کې په هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لپاره د طالبانو هڅو د هغو اغیزو او د هیواد اوسنیو اړتیاو ته په پام سره د کارپوهانو نظریاتو ته کتنه شوې ده.
مدارس جهادی در مجموع به سطح افغانستان در 24 ولایت که هستند.
مولوی متی الله جواد در پنجشیر ولایت در پوهنی در ریاست چارواکو څخه دی چې له آزادی رادیو سره په خبرو کې پر روان کال کې په اونابې ولسوالۍ کې د یوې جهادي مدرسې د جوړېدو خبر ورکوي.
په تعداد 1000 شاګرد میپذیره. ببینیم کې چقدر شاګرد
دا دینی مدرسې په ټوله کې د افغانستان په کچه جوړیږي چې هر یو کې به زر تنه شاګردان نیول کیږي. ګورو چې څومره زده کوونکي جذبولای شو، څومره چې د زده کوونکو شمیر لوړیږي، په همغه اندازه به استادان هم استخدام کړو.
د طالبانو په حکومت کې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی حبیب الله آغا سکل په نورستان ولایت کې د خبرو پر مهال په هر ولسوالۍ کې د لسو مدرسو د جوړېدو سپارښتنه وکړه.
د الله یو لوی نعمت دی چې دا جهادي مدرسه دلته اسلامي عمارت درته جوړېږي. د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ کوډونه درته وو ستوري مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کړي په هر ولسوالۍ کې.
د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت د جهادي مدرسو عمومي رئیس شیخ عبدالواحد طارق ویلی دی چې سږ کال د هیواد په 15 ولایتونو کې جهادي مدرسې فعالې شوي او طالبان ورته جذب شوي دي. دینی مدرسې د طالبانو په ایدیالوژۍ کې ځانګړی ځای لري. طالب یعنی د مدرسې زده کوونکی، او د طالبانو ډیری غړو او مشرانو د افغانستان او پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کړي دي. د طالبانو منتقدان وایي طالب چارواکي غواړي له افغانستانه د مدرنو او عصري زده کړو چې بنسټ یې څه باندې پیړۍ مخکې ایښودل شوی او د پرزیدلې جمهوري نظام پر مهال یې وده وکړه ټولې جرړې وباسي. د مثال په توګه دوی په تیرو دوو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي یو شمیر ښوونځي په دینی مدرسو اړولي، د 940 دارالمعلمینونو او د هغو د اړوندو 198 مرکزونو دروازې بندې کړي او په کندهار کې د زده کړو نږدې 1400 ټولګي رخصت کړي چې په نتیجه کې شاوخوا 50,000 زده کوونکي تر ډیره له عصري زده کړو بې برخې شول. طالبان وایي چې په جهادي مدرسو کې پوځي روزنې نه ورکول کیږي، بلکې اسلامي مضامین تدریسیږي. خو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې په 1980 لسیزه کې او له هغه وروسته د طالبانو په ګډون د ډیری افراطي ډلو غړي د پاکستان او افغانستان له دینی مدرسو څخه راوتی دي. د طالبانو منتقد او د چارو شنونکي په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې د خوندزیو پر ځای د دینی مدرسو جوړول د طالبانو د عمومي پالیسۍ یو برخه ده.
هر څومره مزامین دینی زیات شي، فقه اسلامي زیات شي، شریعت زیات شي، سانسی مزامین جغرافیایی تاریخی مسائل کم کیږي. هر څومره چې مسائل اصلي یعنی ټکنالوژي اصلي کم شي، په هغه اندازه توریزم تقویه کیږي، رشد ورکول کیږي. اصلا آهسته آهسته داسې سیاست په افغانستان کې انتخاب شوی چې د مکاتبو په ځای کې مدارس بشي، د پوهنتونونو په ځای دارالحفاظ جوړ شي. دا یو عمده یو ستراتیژي سیاست ده.
محمد محق د اسلامي مطالعاتو څېړونکی په دې باور دی چې ټولنه د دومره ډیرو دینی عالمانو د جذب ظرفیت نه لري. ښاغلی محق په هیواد کې د دینی مدرسو د زیاتېدو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
افزایش بیش از حد مدارس دینی در یک جامعه سبب بود.
په ټولنه کې د دینی مدرسو به حد زیاتې دل د بحران باعث کیږي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې بلې څانګې ته تر اړتیا ډیره پاملرنه او پانګونه پرې وشي، نو د هغې رشتې فارغان زیات شي، داسې چې د کار په مارکیټ کې د هغو د جذب لپاره ظرفیت نه وي او چاپیریال هم اړتیا ورته ونه لري. دا په خپله په بحران کې راځي.
طالبانو لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې خوندزیو ته لټلو منې کړي او همدارس په پوهنتونونو کې د نجونو تحصیل بند کړای دی. د طالبانو ځینو شخصیتونو لکه د بهرنیو چارو وزارت معین شیر محمد عباس ستانکزی بیا بیا د نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار کړی، خو داسې ښکاري چې د هڅو ځای نه دی نیولی. پر اصلي زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې باعث شول چې د بیلابیلو سیمو یو شمیر نجونې دینی مدرسو ته مراجعه وکړي. له دې ډلې د هیواد له مرکزي سیمو څخه یوې ځوان نجلۍ چې د طالبانو له ویرې نه غواړي خپل نوم افشا کړي ازادۍ راډیو ته وویل
زه او خور می په یوی مدرسه کې شامل شویو. هلته باید څلور کاله درس ووایو او وروسته له دې چې د مولیانو په توګه فارغ شو نو د استادانو په توګه مو هلته جذبوي. خو دا د دې دلیل نشي کیدلی چې باید په جبري ډول دینی مدرسې ته لاړ شو او د عصري زمانې له ټکنالوژۍ څخه لرې پاتې شو.
طالبانو د 1989 او 2000 لومړی کال ترمنځ په خپل لومړی ځل واکمنۍ کې هم د نجونو پر زده کړو او تحصیلاتو بندیز لګولی و. د اسلامي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی وایي نننۍ زمانه د ښځو او نارینه وو بې توپیره زده کړو ته اړتیا لري.
د اسلام نه دفاع په علم او پوهه کېږي، په مدرنو علومو کېږي، په ساینس کېږي، په کمپیوټر کېږي. د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غزواتو کې خزه اشتراک کړی دی، د نرس او پرستاری وظایف اجرا کړی دی. د علم او پوهې زده کړه په مسلمانانو باندې بدون د تفکیک وجیبه ده، فرض عین ده.
ولې طالبانو په تیرو دوه کلونو کې له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي، خو د دینی مدرسو شمیرې زیات کړی. د پښتنې ته د ځواب موندلو لپاره مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکي بیا بیا وپوښتل، خو هغوی د دې راپور د جوړېدو تر وخته خبرو ته حاضر نشول.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
دا سیال کې چې په افغانستان کې د نن او بار ځوانانو ته د کاري فرصتو د نشټون خبره کیږي. یو افغان ځوان او ملګری په بلجیم کې د رستورانت په جوړولو سره اتلس کسه نورو افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. سنگر ساپای وای د دوی رستورانت اوس ډیر ښه نوم پیدا کړی او له بلجیم سربیره نورو اروپایي وادوام خلک د افغاني خوړو لپاره دوی ته ورځي. زموږ همکارې سنا کاکړ له ښاغلي ساپي سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه د اتلس کست او ټول افغانان تم زمينه مسای کړی دا، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستوران خاون سنگر ساپای دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدلی او د 28 کلنو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نو مبړې وایي د رستوران دی تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ چې اوس نږدې شل کسه نور افغان ځوانان هم ورسره په کار بوخت دي.
منګ هر شي د بار یو ځانګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب د پر منګ یو شخص مکمل د چپلی کباب د پر د شخص صحیح پروفیشنل کول شي چپلی کباب پوخت کړي د پر د هم منګ یو کړي پز لرو. منګ په عموما کې سالو 15 پزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي یعنی مګه خپل شي کې ډیر واري هوټل کې اوس دغه د اتلس کس او ټول افغانان تم زمينه مسایب.
بهرنی هیوادونو کې ډیر افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چ سنگر ساپي د څنګه د رستوران جوړو ولو فکر پیدا شو نو موړای وای
دلته چون د افغانانو رستوران کمول په داسه ته باندې نو چې ټول افغانانو شکایت وزروي وشي موږ ته د ایډیا راغله. اوس الحمدلله ډیر خلکو خوخیږي او د ډیرو خلکو زړه خواړه دلته میراویږي.
سپای وای اوس له بلجیم سربیره له نورو اروپایي هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستورانت ته ورسي. سنگر سپای افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي ځکه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لګزره زړه نه خکې خپل کاروبار ته چون اروپایي د قانون سره مشکل دی. ولې په هر صورت کې سړی خپل کاروبار ولري نسبتا چې چیرته کار کوي ډیر ښه.
نو موړې وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لازم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د دوی د چ په افغانستان کې د طالبانو تربیه زلې وکمنې دو ډیر خمخ کلاغه هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله ارشیوی چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې په دې تاس کې دوی له مرګونو په خو سره هم مخ شوې دي. د تیر مریض کال دود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بارکښتۍ د ډوبېدو له امله یو نوی افغانانو په اوبو لاهو او مړه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دلوې میاشت کې د بلغاریا په پلازمینه صوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هیواد له لارې یې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر نیت درلود.